افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. په راپورونو کې دا درته وایو چې د سولې علي شورا هیله څرګندوي چې د طالب استازو او امریکایي هیات ترمنځ د قطر په راتلونکي غونډه کې به ځینې پرمختګونه وسي. خبرونه په خبرونو پیلېږي له نوریاس نوري نه اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د انتخاباتو ملاتړې نړیوالې ډلې ای ایس جی په یوه سرخلاص لیک کې د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو لپاره د غړو او رئیسانو په ټاکلو کې د شفافیت او دقت غوښتنه کړې ده. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد باید د پاکستان او هند ترمنځ زیات شوي کړکېچ په کمولو کې مرسته وکړي. د ازبکستان مرکزي بانک اعلان وکړ چې د خپلې پیسې سوم نوی سل زریز بانک نوټ چاپوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو ملاتړې نړیوالې ډلې په یوه سرخلاص لیک کې د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو لپاره د غړو او رئیسانو په ټاکلو کې د شفافیت او دقت غوښتنه کړې ده. د ای ایس جی په نوم دغې ډلې په دغه لیک کې چې نن یې خپور کړی ویلي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د خپلواکۍ د لا پیاوړتیا او ظرفیتونو د لوړتیا لپاره ډېره تمه کوي چې د کمیسیونونو لپاره د غړو د ټاکنې پروسه په شفافه توګه په داسې بڼه ترسره شي چې د قناعت وړ وي او هغه بېرته پر دې کمیسیونونو د افغانانو باور او اعتماد اعاده کړي. د انتخاباتو ملاتړ نړیوالې ډلې له سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو، د ولسمشرۍ له کاندیدانو او له حکومت څخه په کلکه غوښتي دي چې دغه مهم مسؤلیت په سمه توګه سرته ترسره کړي او وړ بې پرې او تجربه لرونکي او مسلکي کسان د دواړو کمیسیونونو غړیتوب ته وروپیژني. ای ایس جی پر حکومت هم غږ کوي چې د ټاکنې بهیر ژر تر ژره ترسره کړي ترڅو د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره چې په پام کې ده د راتلونکي کال د سرطان په 9 ترسره شي د تیاری چارې ونه ځنډېږي. د افغانستان د انتخاباتو د ملاتړ په دغه نړیواله ډله کې یوناما، اروپایي اتحادیه، ناتو، امریکا، جاپان، جرمني، استرالیا، بریتانیا او د اسکندنوي هیوادونو په استازیتوب سویډن شامل دي. د افغانستان ولسمشر وایي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د یوه نوي او واضح کاري چوکاټ په اړه توافق کړی دی. د جمهوري ریاست په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې اشرف غني تیر ماښام په ارکل ښاغلي خلیلزاد سره دغه توافق حاصل کړ. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه نوي میکانیزم په چوکاټ کې به معلومات شریکیږي او د مشخصې اجنډا په اړه به سلا او مشوره کیږي او په رڼا کې به اقدامات کیږي. اشرف غني دغه راز په دې کتنه کې ویلي چې طالبان د پاکستان سره او هم پاکستان د له هغوی سره خپلې اړیکې واضح کړي چې هغه په کوم اساس ولاړې دي. د جمهوري ریاست په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوي چې زلمی خلیلزاد په دې کتنه کې ویلي چې له افغانستان سره په مختلفو برخو کې د امریکا د ګډو همکاریو هدف په دې هیواد کې یوې پایدارې سولې ته د رسیدو لپاره له ډیپلوماتیکو لارو د هڅو زیاتول دي چې ورسره به د دواړو هیوادونو ګټې خوندي شي. ټاکل شوی چې ښاغلی خلیلزاد په دې سفر کې چې د روانې میلادي میاشتې تر پایه دوام کوي راتلونکې اونۍ د فبروري په 15 په قطر کې د طالبانو له استازو سره بیا وګوري. د فاریاب چارواکي وایي چې تېره شپه د دې ولایت په قیصار ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتو کې 14 وسلوال او 3 سرتېري وژل شوي دي. د فاریاب د امنیې قمندانې ویان عبدالکریم یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفانو تېره شپه د دې ولایت په ارکلیک کلي کې پر امنیتي پوستو بریدونه پیل کړل چې افغان امنیتي ځواکونو یې په وړاندې سخت مقاومت وکړ.
د دواړو لورو ترمنځ په نښتو کې 14 وسلوال طالبان وژل شوي او 8 سخت ټپیان شوي. زموږ لور ته د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو 3 سرتېري شهیدان شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. په دې نښتو کې ملکي وګړو ته زیان نه دی رسیدلی. قیصر د فاریاب له ناامنو ولسوالۍ ده. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد باید د پاکستان او هند ترمنځ زیات شوي کړکېچ په کمولو کې مرسته وکړي. د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر چې د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره پاکستان ته په سفر کې ملګری دی، دغه څرګندونې نن په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې وکړي. الجبیر وویل
With regards to the disputes between India and Pakistan, our
زموږ هدف دا دی چې د دغو دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ د کمولو لپاره هڅه وکړو او هم په سوله ییز ډول د اختلافاتو د هواري لپاره لارې چارې ولټوو. پاکستان ته د سعودي د ولیعهد د سفر په ترڅ کې اسلام آباد له نوې ډیلي خپل کمیشنر د سلام مشورو لپاره ورغوښتی دی. پاکستان دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې په وروستیو کې په دوو جلا پیښو کې د هند پوځ او د هندي ملیشو لسګونو سرتیري او پولیس وژل شوي دي. د دغو حملو مسؤلیت هند په پاکستان کې ډیره پر جایشي محمد سخدریزي ډلې اچولی دی. په پام کې ده چې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان هند ته هم لاړ شي. د امریکا د پولیسو د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بی آی پخوانی سرپرست مشر وایي که د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دې ادارې پخوانی مشر له روسیې سره د ده د انتخاباتي کمپاین د اړیکو د ادعاو په اړه د څېړنې د پای ته رسېدو په خاطر له کاره ګوښه کړی وي جرم یې ترسره کړی دی. اندریو مکب له سی بی ایس ټلویزیون سره په امریکا کې چې د یکشنبې په ورځ خپره شوې دغه راز ویلي چې اف بی آی په حقه و چې په دې اړه چې آیا ترامپ د کمپاین په ترڅ کې له روسیې سره ګډ کار کړی و که نه د استخباراتو ضد تحقیقات پیل کړي. هغه زیاته کړه که ولسمشر عدالت څنډې ته کړی وي او د اف بی آی پخوانی مشر جیمز کومی د روسیې په اړه پر تحقیقاتو د منفي اغېزې یا هم د هغو د پای ته رسېدو په هدف له کاره ګوښه کړی وي، نو دا پوښتنه مطرح کیږي چې ولې د متحدو ایالتونو ولسمشر باید دا ډول کار وکړي. او د ازبکستان مرکزی بانک اعلان وکړ چې د خپل پیسې سوم نوی سلزریز بانک نوټ د فبروري په 15مه چاپوي. دغه بانک ویلي چې دغه نوی بانک نوټ به د لومړي ځل لپاره د ړندو لپاره یوه ځانګړې نښه ولري. د ازبکستان د اسعارو د تبادلې د رسمي نرخ له مخې د دغه نوي سلزریز بانک نوټ ارزښت شاوخوا $12 دی. د سولې علي شورا وایي چې د طالب استازو او امریکایي هیات ترمنځ د قطر له راتلونکي غونډې د سولې په برخه کې د شو پرمختګونو هیله لري.
امیدوار یو چې طالبان هم په افغانستان کې کوم حقایق دي هغه حقایق مد نظر ونیسي او د هغه په اساس آماده شي د افغانستان د دولت سره خبرو ته.
د سولې ولسی حرکت غړي له وسلولو طالبانو سره د اوربند غوښتنه کوي. په کندهار کې د ورځې د چرګانو 10,000 کیلوګرام غوښه تولیدیږي.
په کندهار ولایت کې 400 بابا د چرګانو واړه او غټ فارمونه موجود دي. یو شرکتونه دي په کندهار په مرکز کې.
په پکتیا کې ماشومانو ته د ګزان یا پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شو.
د سکل کال د پاره زمونږ ټارګټ څه ده؟ 2,400,000 ماشومان زمونږ ټارګټ دي. د وسته لپاره
په بهرنی موضوعات کې اورئ چې د نیو ډیلی او اسلام آباد ترمنځ کړکېچ له زیاتې دو سره سم پاکستان په هندوستان کې خپل سفیر وربللی. د خبرونې په دویمه نیمایي کې یو کلی زر ژغونه ډرامه د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سي. د سولې علي شورا وایي چې د طالب استازو او امریکایي هیات ترمنځ د قطر له راتلونکي غونډې د سولې په برخه کې د شو پرمختګونو هیله لري. د دې شورا مرستیال نن ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په خبرو کې دقت مهم دی، نه ژر یا په ځنډ سره نتیجې ته رسېدل. ټاکل شوی چې را روانه دوشنبه طالب استازي او امریکایي هیات د یو بیا په قطر کې سره وګوري. د سیاسي چارو ځینې شنونکي هم د قطر غونډې ته هیله مندي څرګندوي او وایي چې شاید د دایمي اوربند سبب سی. نور تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې.
په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د طالبانو د استازو پاکستانی او امریکایي چارواکو ترمنځ د دوشنبې د ورځې لیده کاته او خبرې لغوه شوې او ټاکل شوې چې د فبروري په 15مه د طالبانو مرکچی پلاوی په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وګوري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې په خبرو کې دقت مهم دی، نه ژر یا په ځنډ سره نتیجې ته رسېدل. د دغه شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قطر لر روانې غونډې د خو پرمختګونو تمه لري.
امیدوار یو چې یو نتیجې ته ورسیږي او امیدوار یو چې طالبان هم په افغانستان کې کوم حقایق دي هغه حقایق مد نظر ونیسي او د هغه په اساس آماده شي د افغانستان د دولت سره خبرو ته. زما په خیر باندې که وخت لږ واخلي که ډېر واخلي هغه مهم نه دی. مهم دا دی چې په یو تدبیر باندې په یو برنامه سره مطابق پروګرامونه مخکې لاړ شي.
ښاغلی سلیم وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هم تېره ورځ له دوی سره کتلي او د سولې د خبرو د روان بهیر په اړه یې هیله څرګنده کړې ده. ولسمشری ماڼۍ هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې ښاغلی خلیلزاد تېر ماښام له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره وکتل او د سولې د وروستیو پرمختګونو په اړه یې ورسره خبرې وکړې. په اعلامیه کې راغلی دی چې افغان ولسمشر ښاغلی خلیلزاد ته ویلي چې موږ د دې غوښتونکي یو چې طالبان او پاکستان خپلې ګډې اړیکې موږ ته روښانه کړي چې د اړیکو بنسټ یې څه دی. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو تېره ورځ رسنیو ته په استول شوي یو اعلامیه کې ویلي چې په اسلام آباد کې له پاکستاني او امریکایي چارواکو سره د دوی غونډه لغوه شوې ده. طالبانو د دغه غونډې د لغوه کېدو لامل د ملګرو ملتونو او امریکا په تور لیست کې د دوی د یو شمېر استازو د نومونو موجودیت ښودلی دی. ټاکل شوی چې د روانې میلادي میاشتې په 15مه طالب استازي او امریکایي پلاوي یو وار بیا په قطر کې سره وګوري. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم د قطر ناستې ته هیله ښیي او وایي چې شاید دا ناسته د یوې دایمي اوربند لامل وګرځي. له ډلې ودیر صافي ازادي راډیو ته وویل
فکر کوم چې پس له طالبانو د ماسکو د ماست نه دی لږ زره نور هم متاثر شوي وي د دې نه چې باید جګړه نور بس شي. همدغه وخت دی چې طالبان هم کولی شي د دې نه حد اعظمي استفاده وکړي. نو فکر کوم چې په دې ناسته کې به خلیلزاد لږ زره ډېر ورسره جدي وغږېږي او امکان لري چې دا لاره خلاصه کړي د یو کلی اوربند لپاره.
په دې وروستیو کې د افغان سولې په اړه هلې ځلې تر بل هر وخت تیزې شوي، خو هغه څه چې په دې برخه کې مهم ګڼل کېږي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې دي چې لا تر اوسه نه دي پیل شوي. د افغان حکومت او امریکا هڅه هم دا ده چې له هرې ممکنه لارې څخه په ګټې اخیستنې طالبان وهڅوي چې له افغان حکومت سره د سولې په اړه مخامخ خبرو ته حاضر شي.
ومردل چې د سولې علي شورا هیله ښیي چې د طالب استازو او امریکایي هیئت ترمنځ د قطر په راتلونکي غونډې کې به د سولې په برخه کې ځینې پرمختګونه وسي. په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره په ولسي سطحه هم هڅې روانې دي. د سولې ولسي حرکت غړي له وسلولو طالبانو سره د اوربند غوښتنه کوي. د دغه کاروان غړي چې کونړ ته رسېدلي په کلیو، جوماتونو او ښوونځیو کې د سولې لپاره له خلکو، قومي مشرانو او ښوونکو سره خبرې کوي. تفصیل له ناجیې ساپینه.
دا ځل د سولې لپاره د ولسونو غږ د افغانستان له ختیځ نه. د سولې د ولسي حرکت غړي وایي دوی هڅه کوي چې د جګړې ښی لغاړې اوربند ته غاړه کېږدي. دغه کاروان چې دا مهال په کونړ ولایت کې دی، په بیلابیلو ولسوالیو کې د پراخو غونډو په جوړولو سره خلک دې ته هڅوي چې له دوی سره یو ځای شي. د دغه حرکت یو غړي شاولی خان سالارزی وویل د سولې په مخ کې هر ډول خنډ باید لمنځه یوړل شي.
سوله غواړو او هر ډول خنډ چې د سولې په وړاندې وي هغه باید لرې شي. موږ د اوربان غواړو او موږ نشو کولای چې خپل زامن د داسې جګړې لمبو کړو چې هغه د بل لپاره د ګټو جګړه وي. نور افغانان سولې ته اړ دي، سوله غواړي او د ښکېلو غواړو نه، د ټولو ښکېلو غواړو نه دا هیله کوي چې باید جنګ بس کړي. دا جنګ د پردیو دی او دا جنگ نور موږ نشو زغملی.
نوموړي وویل د سولې ولسي حرکت غړي به له کونړ ولایت نه وروسته ننګرهار او لغمان ته ولاړ شي. د سولې ولسي حرکت وروسته له هغه رامنځته شو چې په هلمند کې په یوه خونړۍ انتحاري حمله کې ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته. د یاد حرکت غړي له هلمند پلي کابل ته راغلل او د یو شمېر بهرنیو سفارتونو مخ ته یې پر لت وهه او له شاوخوا دو میاشتو وروسته لوسي پښې او پلي بلخ ته ولاړل. د دوی پیغام هر ځای ته پرسیدو دا و چې په افغانستان کې جګړه د پردیو د ګټو لپاره روانه ده او قرباني افغانان دي. د سولې د ولسي حرکت غړي وایي په کلیو، جماعتونو او ښوونځیو کې د سولې لپاره له خلکو، قومي مشرانو، ښوونکو سره ناستې لري. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د سولې د ولسي حرکت له هڅو هرکلی کوي او اغېزمنې بولي. د دغې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي په دې اړه وویل
دا زه قدردانی کوم د خپل ولس نه د دې په څنګ کې غوښتنه مې ټول افغانانو مودا د فوټ باید په ګډه سره په یو غږ اواز پورته کړو چې موږ سوله غواړو بغیر کوم قید شرط. هغه د افغانستان په خیری او دا ډیر مثبت تاثیر لري. حتی د مخالفینو په صفوف کې مثبت تاثیر لري، هغوی هم د تاثیر لاندې راځي او د دې په څنګ کې افغانان سره یو کی دغه د خپل د افغانانو یووالی د خپل تاریخ ثابت کړی چې کله چې موږ افغانان سره یو لاسو په خپل همیشه موږ په جنگ کې برلاسي او د دې په څنګ کې د مخالفینو په مقابل کې او ټول معنا به موږ ډیر برلاسه وو.
له دې وړاندې افغان حکومت په وار وار ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه په نړیواله سیمه ییزه او ملي کچه اجماع رامنځته شوی او له وسله والو طالبانو یې غوښتي چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. د سولې د ولسي حرکت غړي وایي دوی به له ټولو افغانانو وغواړي چې له جګړې لاس واخلي او د خپل مسؤلیت مطابق د سولې لپاره کار وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیا هم په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه راپورونه وایي چې وسلوال طالبان هڅه کوي د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د خپلو غړیو نومونه وباسي. د ولسي جرګې د اداري هیئت ځینې غړي د دې مطلب په څرګندولو سره ټینګار کوي چې وسلوال طالبان په دې کار سره غواړي له راغلي فرصت څخه ګټه واخلي. ځینې تحلیلګران وایي چې د قطر په غونډه کې له زلمي خلیلزاد سره د وسلوالو طالبانو مهم شرط له تور لیست څخه د وسلوالو طالبانو د غړیو ایستل و. ناجیه صفی او پریاړه نور تفصیل.
پاکستان ته د وسلوالو طالبانو د هغو غړیو سفر چې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي بیلابیلې پوښتنې مطرح کړي چې ګنې وسلوال طالبان له تور لیست نه د خپلو کسانو د ایستلو او له بنده د خوشي کولو په لټه کې دي که نړیوالو ته خپل زور ښیي. د ولسي جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي په دې باور دي چې وسلوال طالبان له رامنځته شوي فرصت نه په ګټې اخیستنې هڅه کوي چې پر امریکا او افغان حکومت فشارونه زیات کړي. د جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل وسلوال طالبان نوې لوبه پیل کړې او د امتیاز اخیستلو په لټه کې دي.
وسلوال طالبان اوس له هرې لارې کار اخلي څو امتیازات ترلاسه کړي او په امریکا، افغانستان او ګاونډیو هیوادونو لاس پرېوي. په بیلابیلو ډولونو هڅه کوي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي او له همدې امله هغه کسان د مذاکره کوونکو په ډله کې شامل کړل چې په تور لیست کې دي او بیا وروسته لغوه کړل. دا ټول هغه لوبې دي چې هڅه کوي دا کسان له تور لیست نه لري کړي.
د شویو هوکړو او د ډیپلوماتیکو اړیکو پر بنسټ کوم کسان چې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي له یو هیواد بل ته د تګ حق نه لري او د خغلی عرفان په خبره مخکې لیدي چې طالبان بل هیواد ته سفر وکړي لومړی باید ملګری ملتونه له افغان حکومت سره پرې خبرې وکړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي له لوري د دغه سازمان د بندیزونو کمیټې ته په یو لیک کې ویلي چې پاکستان د طالبانو د کوربتوب لپاره له افغان حکومت سره مشوره نه ده کړې. په دغه لیک کې ویل شوی چې د طالبانو دغه نه غړي چې پاکستان ته د مذاکراتو په لیست کې شامل شوي نمونه یې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې دي. د افغان دولت په دغه لیک کې دغه شان ویل شوی چې پاکستان ته د وسلوالو طالبانو د هیئت سفر او له پاکستاني چارواکو سره د کتلو پریکړه د دغې ډلې په رسمیت پیژندل او د افغان حکومت د استقلالیت تر پوښتنې راوستل دي. تر دې مخکې د مسکو په ناسته کې د وسلوالو طالبانو ګډون هم د حکومت له غبرګون سره مخ شوی او افغان حکومت په دې اړه د ملګرو ملتونو سازمان ته شکایت کړی. وسلوالو طالبانو درې ورځې وړاندې د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل تمه ده چې د دغې ډلې یو مذاکره کوونکی که پلاوی پاکستان ته سفر وکړي او د هغه هیواد له لومړي وزیر عمران خان سره خبرې اترې وکړي. ټاکل شوی و چې دغه ناسته د فبروري په 13 نیټه په پاکستان کې ترسره شي خو طالبانو د یوې لامی په خبرولو سره ویلي چې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د دغه ډلې د یو شمېر غړیو نمونه د دې لامل شول چې دغه سفر لغوه شي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا وسلوال طالبان د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د خپلو کسانو د نمونو معلومات نه لرل او یا هم د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د وسلوالو طالبانو د نمونو ایستلو او له بنده د خوشی کېدو هڅه ده. په ورته وخت کې انس حقانی چې دا مهال په زندان کې دی د هغه نوم هم پاکستان ته د سفر لپاره په مذاکره کوونکي پلاوي کې شامل و. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي طالبان چې د لانجې د یو اړخ ادعا لري په هیڅ وجه نشي کولی چې ووایي د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د شاملو کسانو او یا هم په زندان کې د انس حقانی له موجودیته بې خبره و او دغه ډول ادعا طالبانو ته له سیاست د ناخبرۍ په معنا ده. د وسلوالو طالبانو استازي چې عملاً په میدان کې جګړه کوي تر دې دمه روسیې، چین، ایران، ازبکستان، امارات او قطر ته سفرونه کړي او د یادو هیوادونو له مشرانو سره یې لیدکاته کړي. د سیاسي چارو افغان کارپوه احمد سیدی په دې باور دی چې د انس حقانی خوشي کول او له تور لسته د طالب مشرانو لري کول دوه هغه موضوعات دي چې د قطر په ناسته کې پرې بحث شوی. د نړیوالو اړیکو له نظره مسکو او پاکستان د ملګرو ملتونو معیارونه او پریکړې نقص کړي او اوس طالبان هم دا مني چې د دوی کسان په تور لیست کې دي، نو ولې ورسره امریکایي مقاماتو لیدکاته کړي؟
یو خدا را چې پخا هم افغانستان حکومت هم امریکایان وعده ورکړی و چې په دې شرط کې صلح تحقق سي مونږ انس حقانی او نور دلی تپلی ته خوش کوو. یو طالبان هغه چې په تور لیست کې دي اوس هغه تور لیست د حقوقي نگانه نقص شوی، یعنی ازات امریکایانو نمایندی دي د هغه تور لیست خلک چې په نومې کې په تور لیست کې و د هغو سره مذاکره کړي. په مسکو کې ورسره مذاکره سوی، په اسلام آباد کې مذاکره سوی، نور د نگاه حقوقین یعنی هغه څوک چې د داخل کو سره مذاکره کړي د تور لیست نقص کړي له حقوق نه نگاله.
خغلی سیدی ویل وسلوال طالبان په شدت هڅه کوي چې د جګړې په ډګر کې د خپل فعالیتونو ترڅنګ نړیوال سیاسي مشروعیت خپل کړي. د خغلی سیدی په خبره تر کومه چې نړیوال او افغان حکومت د پاکستان له لوري د ترهګرو د ملاتړ په تړاو قطعیت ونخي سولې برانه شي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغو نظرونو په تړاو سندي ویلي.
ناجی ساپی راپور راکوه. د اطلاعات و فرهنګ وزارت وایي چې په ښارونو کې د واټونو د تاریخي نمونو د ساتلو او ارزښت لپاره یو ځانګړی کمیسون په کار پیل کړی دی. د دغه وزارت ویان ازادي راډیو ته ویل چې دغه کمیسون به ډیر ژر له کابل ښاروالۍ سره په ګډه د واټونو لپاره نمونه تصویب کړي. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د واټونو د تاریخي نمونو د ساتلو او تازه نمونو د تصویب لپاره کار پیل کړی دی. دغه وزارت وایان محمد صابر مومند د دوشمې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ډیری واټونه یا بینومه پاتې دي او یا د داسې کسانو په نوم نومول شوي چې وړتیا یې نه لري، او په خبره یې د همدغې ستونزې د هواري لپاره د جوړ شوي کمیسون لخوا پر مقررې کار روان دی.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو کمیسون چې دلته د څو ارګانونو نه تشکیل شوی دی، د واټونو د جادو د نومولو د کمیسون په نامه باندې، چې دوی خپلې 15 ورځنۍ جلسې دلته ترسره کوي او مهم موارد په دغه کې تصویبیږي د یوې ځانګړې مقررې پر اساس باندې چې هغه دلته شته دی. په هغه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت تاکید په دې باندې و چې د کابل ښار د واټونو تاریخي نمونه دې وساتل شي. د جادو او د واټونو نمونه کمیشن کی تصویبی کی او بیا هغه زایونه به د خاروالۍ د خان رسمن د تصویب د کمیشن نوروز تر رسمن نومول.
د دغه وزارت په خبره هڅه کیږي چې د خار واټونه د هغو کسانو په نوم ونومول شي چې د هیواد او خلکو لپاره یې په بیلابیلو برخو کې کار کړی وي او ټول منلي خلک وي. د په داسې حال کې چې تر دې وړاندې هم د کابل خار پر واټونو چې تاریخي نمونه لري جنجال نشوي دي. پروسته یو څول سیسو کې د کابل ښار ډیری واټونه لخپل اصلي نمونه اړول شوی او په خپل سری ډول د اشخاصو په نوم نومول شوی چې اړوند ادارې هم پر وړاندې چوپ پاتې دي. له دې سره د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کوي چې د ځینو زورواکو او چارواکو لوري د هیواد د قانون، تاریخ او فرهنګي مسایلو برخلاف واټونه په بیلابیلو نمونو نومول کیږي چې خلک یې لستونزو سره مخ کړي دي.
نوم احمد نصیر است، باشنده ولایت
کابل. زما نوم احمد نصیر د کابل اوسیدونکی یم. زما غوښتنه له هغو کسانو نه چې واټونه په خپل نوم نوموي دا ده چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره دې همغږي ولري، دویم دا چې په دې اړه دې د خلکو نظر هم واخیستل شي او د هغه کس په نوم دې واټونه نومول شي چې ورته یې ولري.
فراد سوم یکه باشه
فرهاد کابل شهر اوسیدونکی یم. بریده سی واتونه شته چې ځانګړي نمونه نه لنی، هرچا که زور واکی او کچا واکی دي خپل خوشاله نمولې دي چې دا د قانون خلاف کار ده.
خوب کار نه ایسه، خلاف اسی.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت له رسنیو او اړوندو ادارو غوښتنه کوي چې د واټونو د نمونو د مول لپاره دي له دوی سره د عامه پوهاوی په برخه کې همکاري وکړي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د اوروزګان روغتیایي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې لا هم زیات ماشومان د ګزان یا پولیو ضد واکسین څخه بې برخې پاتې کیږي. دا چې علت څه دی د شریف الله شرافت په راپور کې ځواب سوی.
د اوروزګان ولایت د امي روغتیا ریاست رئیس ډاکټر خانغه مخیل ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې لا هم زیات شمیر ماشومان له واکسینه بې برخې کیږي او کورنۍ نه غواړي چې خپل ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي.
فامیلونه دغه ته نه آماده کیږي چې تطبیق کې پولیو څاڅکي ورته. موږ اندېښنه لرو ځکه موږ په حوزه کې په خپل ولایت کې د پولیو کیس موجود ده او دا یو ډیر خطرناک وحشي وایرس ده چې نورو ماشومانو ته انن سرایت کوي.
د پولیو یا ګزند ضد واکسین په افغانستان کې د عامې روغتیا وزارت تر 15 کلنۍ کم عمره ماشومانو ته مبتور کوي، څو د دغه هیواد تنکي ماشومان د فالج له ناعلاجه ناروغۍ څخه په امان سي. افغانستان یو د نړۍ د هغه هیوادونو په کتار کې راځي چې د پولیو یا فالج پیښو پکښې کې زیاتې رامنځته کیږي. دا چې په اروزګان کې ولې خلک زړه نه شو کوي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو یا ګزند ضد واکسین ورکړي، پالان وایي لامل یې په دغه ولایت کې د خلکو نه عامه پوهاوی دی.
بدبختانه د اروزګان خلک په سلو کې 80% 90% بېسواده خلک دي. عامه پوهاوي ته ضرورت لري، نو عامه پوهاوی باید چې د ملایانو دخوا، د ملکانو دخوا، همدارنګه د حکومت هم باید په دې کې یو اقدام وکړي چې هغو ته داسې د عامه پوهاوي ډلې ولېږي، خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په جنوبي حوزه کې وسلوالو طالبانو تر خپل ولکې لاندې سیمو کې 8 میاشتې پرله پسې د پولیو د واکسین مخه نیولې وه، چې له امله یې د اروزګان په چارچینو، په کندهار او هلمند ولایتونو کې 2 میاشتې وړاندې د پولیو مثبتې پیښې رامنځته شوې.
په پکتیا کې هم ماشومانو ته د ګزند ضد واکسین ورکولو کمپاین پیل شو. چارواکي وایي چې په زرګونو ماشومانو ته به دغه واکسین ورکړل سي. اصیل ځاځی راپور لري.
چارواکي وایي چې په دې کمپاین کې به د پکتیا ولایت په مرکز اړوند ولسوالیو کې 2,00,001 ماشومان چې عمرونه یې له 15 کالو څخه کم وي واکسین شي. د پکتیا ولایت د عامې روغتیا رئیس ښاغلي ډاکټر ولایت خان احمد ضیا ازادي راډیو ته وویل چې کمپاین نن دوشنبه د فبروري په 13 پیل او تر 22 نیټې پورې به دوام وکړي.
د سکل کال دپاره زموږ ټارګټ څه ده؟ 2,00,001 ماشومان زموږ ټارګټ دی. د اوس لپاره مخکې 1,09,913 ماشومان موږ په تیر کال کې
احمدی وړاندې ویل چې په تېره دوره کې 4,322 ماشومان د بېلابېلو لاملونو له امله له واکسین پاتې شوي وو چې په دې شمېره کې انکاري او په خوب ویده ماشومانو لوړه فیصدي جوړوله.
تقریبا 1,493 موږ سره ماشومان غیر حاضر وو، مثلا دراوی ماشومان یا ویده وو یا مثلا مریضان وو، دوی نه راوستل شوي، دام موږ نه پاتې شوي دي. او 2,550 موږ انکاري ماشومانو چې هغه کورنۍ وي چې مثلا موږ ماشوم ته واکسین نه کوو. دغه ستونزو په وجه باندې موږ دومره ماشومان بیا مس کړي دي چې داسې که موږ دغه ماشومان له موږ نه هر وخت مس کېږي، نو بیا د دې امکان شته چې په هغوی کې د پولیو کیس پیدا شي. نو موږ باید د دې لپاره کوشش وکړو او د خلکو نه موږ همدا غوښتنه کوو چې دوی په دې رابطه زموږ سره کومک وکړي او کوم ماشومان باید پاتې نه شي.
احمد زیوای سره لدی چې د 2012 میلادي کال را په دیخوا په پکتیا کې د پولیو مثبته پیښه نه لرو، خو ګاونډیو ولایتونو کې د مثبتو پیښو پیدا کېدو ته په کتو په پکتیا کې هم د مثبتو پیښو د پیدا کېدو ویره شته. یاد دی چې پکتیا کې د واکسین کمپاین په ګڼو سیمو کې د کور په کور او په یو شمېر سیمو کې جماعت په جماعت پروګرام لاندې مخې تطبیق کیږي.
په داسل کې چې د هند او اسلام آباد ترمنځ اړیکې په کشمیر کې د وروستۍ حملې له کبله د کړکېچ نوي پړاو ته رسېدلی، پاکستان په نوي ډیلي کې خپل سفیر د مشورو لپاره ورغوښتی. احمد تکل او نور تفصیل.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی دی چې حکومت په هند کې د پاکستان عالی کمشنر د سلام مشورو لپاره خپل هیواد ته راغوښتی دی. فیصل زیاتوي چې نوموړی نن سهار د اسلام آباد پر لور وخوځېد. هند په اسلام آباد کې خپل سفیر تیره اونۍ وروسته له هغه خپل هیواد ته راوغوښت چې د پنجشنبه په ورځ په هندي کشمیر کې په یوه ځانوژونکې موټر بم حمله کې د هندي ملیشه ځواکونو 40 سرتیري ووژل شول. په هندي کشمیر کې نن یو ځل بیا له افراطي وسلوالو سره په نښته کې د هند د پوځ 4 سرتیري ووژل شول. دا نښته سهار مهال وروسته له هغه پیل شوه چې هندي ځواکونو د کشمیر د جنوب د پلواما سیمې په پنګالا نومي کلي کې یو کور کلابند کړ. پلواما همغه ولسوالي ده چې 4 ورځې مخکې خونړۍ حمله پکې وشوه. امنیتي چارواکي وایي دوی ته خبر رسېدلی و چې په دې کور کې وسلوال پټ شوي دي. دوی زیاتوي چې د پولیسو له رسېدو او د تلاشۍ د عملیاتو له پیل سره سم وسلوالو ډزې وکړې. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دا وسلوال د جیش محمد ډلې غړي وو چې مرکزونه یې په پاکستان کې دي. د تېرې خونړۍ حملې مسؤلیت هم همدې ډلې منلی وو. چارواکي وایي په وژل شویو پوځیانو کې یو جګړن هم شامل دی. همداراز یو ملکی او یو بل سرتیری هم په دې نښته کې ټپیان شوي چې د دواړو حالت نازک ښودل شوی. هند په پرله پسې ډول پر پاکستان تور لګوي چې په کشمیر کې د اسلام پالو افراطي ډلو ملاتړ کوي. د وروستۍ حملې په اړه هم نوی ډیلی ویلي دي چې په دې حمله کې د پاکستان لاس و، خو اسلام آباد دا تورونه ردوي. پاکستان وایي هند د دې حملې په اړه له تحقیقاتو مخکې پر پاکستان تورونه نه لګوي. پاکستان دا هم وایي چې دا تورونه د هند د هغو لفظي حملو یوه برخه ده چې غواړي په کشمیر کې د هندي ځواکونو لخوا د بشري حقونو له سرغړونو د نړیوالو پام بلې خواته کړي.
ګل نبی سرکش د لوګر له ازرې په خپل سمس کې لیکلي طالبان له شپنوي عملیاتو په تنګ سوي او سولې ته مجبوره سوي دي او موږ ورته خوشبینه یو. خپلواک برګزي له زابل لیکلي طالبان کې واقعي سوله غوړي نو د قطر په راتلونکي غونډه کې دی اور بند وکړي. عبدالواحد مدقق له لوګره: خدای دې د قطر غونډه د افغانستان د سولې ورستي غونډه کړي، موږ ورته خوشبینه یو. شاکر له کندهار لیکلي: سوله کولی سي د عامو خلکو څخه بوج لرې کړي، جنگ کولی سي چې نور هم پر خلکو فشارونه زیات کړي. د پکتیا له ځاځي اریوب فضل کریم درویش لیکلی: خدای دې وکړي چې طالبان او د ناټو چارواکي په دویم ځل یوې تلپاتې سولې او د اوربند موافقې ته ورسیږي. جعفری لیکلی چې په قطر کې چې د ملا برادر خبرې شروع نسی سوله نتیجه نه ورکوي. سلونی می بجې سوې په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نوري ناورو.
د افغانستان د انتخاباتو ملاتړې نړیوالې ډلې په یو سرخلاص لیک کې د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو لپاره د غړو او رئیسانو په ټاکلو کې د شفافیت او دقت غوښتنه کړې ده. د ای ایس جی په نوم دغې ډلې په دغې لیک کې نن خبر کړی ویلي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د خپلواکۍ د لا پیاوړتیا او ظرفیتونو د لوړتیا لپاره ډېره تمه کوي چې د کمیسیونونو لپاره د غړو د ټاکنې پروسه په شفافه توګه په داسې بڼه ترسره شي چې د قناعت وړ وي او هغه بیرته پر دې کمیسیونونو د افغانانو باور او اعتماد اعاده کړي. افغانستان ولسمشر وایي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره د یو نوي او واضح کاري چوکاټ په اړه توافق کړی دی. د جمهوري ریاست لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په تیره بیا د سولې په اړه د یوې ملي سیمه ایزې او نړیوالې فضا او اسلامي هیوادونو ته پام وشي او په دې اړه د زیات بحثونه ترسره شي. په پام کې ده چې ښاغلی خلیل زاد په دې سفر کې چې د روانې میلادي میاشتې تر پایه دوام کوي، راتلونکې اونۍ د فبروري په 15مه په قطر کې د طالبانو له استازو سره بیا وګوري. د سعودي عربستان بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به د پاکستان او هند ترمنځ د زیات شوي کړکېچ په کمولو کې مرسته وکړي. د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر چې د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره پاکستان ته په سفر کې ملګری دی، دغه څرګندونې په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. په پام کې ده چې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان هند ته هم لاړ شي. د امریکا د پولیسو د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بی آی پخوانی سرپرست مشر وایي که د امریکا ولسمشر ډونالد ترمپ د دې ادارې پخوانی مشر له روسیې سره د د انتخاباتي کمپاین د اړیکو د ادعاو په اړه د څېړنې د پای ته رسېدو په خاطر له کاره ګوښه کړی وي جرم ترسره کړی دی. او د ازبکستان مرکزي بانک اعلان وکړ چې د خپلې پیسې سوم نوی سلزریز بانک نوټ د فبروري په 15مه چاپوي.
لنوریاس نوری نمننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزې واوروه. اوس هم سپورتي خبرونه له واصل وسال څخه اورو.
د سپورت ورځنې هنداره.
د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا یوسف کرګر د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس او فاضل شهاب د دغه فدراسیون سکرتر جنرال ټاکلی. ښاغلي کرګر نن ازادي راډیو ته وویل چې فیفا دغه پریکړه د افغانستان د فوټبال فدراسیون د چارو د ښه پرمخ بیولو او شته ستونزو د هواري لپاره کړې ده. د ښاغلي کرګر په خبره فیفا دغه پریکړه له هغه وروسته وکړه چې د افغانستان لوی سرنوالۍ د نوموړي د کار تعلیق رفع کړ. د فوټبال نړیوال شورا د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخواني رئیس کرم الدین کریم دنده هم ځنډولې چې د خزینه فوټبال ملي ډلې لخوا پر نوموړي د لګیدلو جنسي او فزیکي ځورونو د تورونو پلټنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د فوټبال ملي ډلې روزونکي انوش دستګیر د یکشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې د دغه فدراسیون د رئیس او سکرتر جنرال او ځینو نورو مسؤلینو د دندو ځنډیدو د هیواد فوټبال زیانمن کړی دی. د کابل ځوانان لوبډلې ورزش د نشه یي توکو دښمن دی په نوم د فوټسال سیالۍ وتلولي وګټله. افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ یوه اونۍ وړاندې د کابل د فوټسال اتو غوره لوبډلو ترمنځ پیل شوې وه چې نن پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو په پایلوبه کې د کابل ځوانان لوبډلې د ظاهر اسد لوبډلې ته 15-2 په وړاندې ماتې ورکړه او د دغو سیالیو وتلولي په خپل نوم کړ. د کابل ځوانان لوبډلې درې لوبغاړي حسین خادمي، هادي جعفري او سلطان نمازي د دغو سیالیو غوره لوبغاړي
لوبغاړي ونومول شول او د نخبګان لوبډلې ته بیا د اخلاقو کپ ورکړل شو. او د ویسټ انډیز ملي لوبډلې تکړه توپ وهونکي کریس ګیل د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام سیالۍ وروسته د ریټایرمنټ یا تقاعد اعلان وکړ. دغه 9 کلن ویسټ انډیزي لوبغاړي دا هم ویلي چې هغه به شل اوریز کرکټ ته دوام ورکوي او په سوداګریزو سیالیو کې به هم لوبیږي. کریس ګیل د کرکټ د نړۍ یو له پیژندل شوو لوبغاړو څخه ده چې تر دې مهاله 243 سیالۍ کړي او توانېدلی چې د 23 سلیزو پر مټ 10,000 منډې جوړې کړي. یادونه ده چې کریس ګیل په چټکې توپوهنې او د ډېرو شپږیزو وهلو له امله په نړیواله کچه زیات مینهوال لري.
په سپورتي خبرونو کې یو خبر دا و چې د فوټبال ټیم روزونکي وایي د لوی څارنوالۍ لخوا د فوټبال فدراسیون له رهبرۍ څخه د تحقیقاتو ځنډېدو د هیواد پر فوټبال ناوړه اغېز کړی دی. د انوش دستګیر د څرګندونو نور جزئیات د خان محمد سین پراپور کې.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ لخوا د فوټبال د فدراسیون پر مشرتابه د فوټبال د ښځینه لوبغاړو د جنسي ځورونو په اړه د تورونو د څېړلو ځنډېدو د هیواد د فوټبال پروګرامونه له ستونزو سره مخ کړي دي. د افغانستان د فوټبال د ټیم سرمربي انوش دستګیر د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه فدراسیون د رئیس او سکرتر جنرال او ځینو نورو مسؤلینو د دندو ځنډېدو د هیواد فوټبال زیانمن کړی دی. د ده په خبره د لوی څارنوالۍ د څېړنو د نتایجو پورې حکومت باید دغه ستونزې ته رسیدګي وکړي.
کله چې د یو بنسټ د رئیس دنده ځنډېږي، بنسټ له یو لړ ستونزو سره مخ کیږي. کومې ستونزې چې موږ یې لرو هغه مالی او فني دي. زموږ کارونه په فیفا کې بند دي. د افغانستان د فوټبال د ټیم د مربی په توګه هیله کوم چې ډېر ژر زموږ د سکرتر جنرال کار ځانګړی شي. باید ووایم چې له لوی څارنوالۍ خوښ یو چې د فني مرستیال تعلق یې رفع کړ.
په پام کې به چې افغانستان د مارچ په میاشت کې له کویت سره د فوټبال سیالي وکړي، خو د فوټبال د سرمربي په خبره دغه سیالي د فني ستونزو له امله لغوه شوه. له بلې خوا د الکوزی نړیوال شرکت چې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم لوی ملاتړی و، له دغه فدراسیون سره د $1,000,000 په ارزښت یو تړون فسخه کړ. دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې مخکې د ګاردین د ورځپاڼې د راپور له مخې چې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د رئیس او ځینو مسؤلینو لخوا د فوټبال د ښځینه ملي ټیم لوبغاړي جنسي ځورول شوي، لوی څارنوالۍ د دغه فدراسیون رئیس او یو شمېر مسؤلین ممنوع الخروج اعلان کړل او دندې وځنډولې. لوی څارنوالۍ د خپلو ارزونو وروسته د دغه فدراسیون د فني مرستیال یوسف کارګر دنده له تعلیقه وایسته. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولی مخکې له دې ویلي چې د دوی یو پلاوی د لاس څېړنو په هدف اروپا ته تللی دی. د فوټبال د ملي ټیم یو شمېر ښځینه لوبغاړي چې د فوټبال د فدراسیون پر مشرانو یې دغه تورونه پورې کړي په ځینو اروپایي هیوادونو کې اوسیږي. په ورته وخت کې د فوټبال د فدراسیون ویان شفیع شاداب وایي د لوی څارنوالۍ د څېړنو ځنډېدو د هیواد د فوټبال فعالیتونه ټکنی کړي دي. دا د فوټبال د دوو تمریني کمپونو لغوه کېدو ته اشاره وکړه. ویل په فدراسیون کې د فني او مالي ستونزو له امله دغه کمپونه لغوه شوي دي. خو د افغانستان د فوټبال د فدراسیون فني مرستیال یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې د لوی څارنوالۍ د څېړنو غځېدو د هیواد پر فوټبال هیڅ منفي اثر نه دی کړی.
لغو مسابقات کویت ارتباط به
له کویت سره د سیالیو لغوه کیدل د الکوزی کمپنۍ پورې اړه لري، نه د لوی څارنوالۍ څېړنو او تورونو پورې. که د یو رئیس یا مرستیال دنده ځنډېږي سیستم خوشته. د فوټبال فدراسیون خپل ټول کارونه د اساسنامې او پروګرامونو له مخې پر مخ وړي.
په ورته وخت کې د الکوزی شرکت چې کوم لیک د فوټبال فدراسیون ته استولی، د تړون د لغوه کیدو دلیل یې په فدراسیون کې اداري تشه ښودلې ده. خو د افغانستان د فوټبال د فدراسیون فني مرستیال وایي چې د هیواد د فوټبال پروګرامونه د دولت پر بودیجه تمویلیږي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
په پکتیکا کې له 1,500 زیاتو کسانو څخه د قراردادي ښوونکو په توګه ازموینه واخیستل سوه. تبدو اصل کې ده چې په وروستیو کې په پکتیکا کې د ښوونې بهیر ګړندی سوی. حبیب الرحمن تاثیر او په دې اړه نور تفصیل.
د پکتیکا ولایت ته پوهنې رئیس مهراب الدین شپک وایي د دغه 1,500 کسانو له ډلې به یې 900 تنه د مرکز شرنې او ولسوالیو په ښوونځیو کې د قراردادي ښوونکو په توګه وګمارل سي. نوموړی زیاتوي د ازموینې ګډونوال له 12 او 14 څخه فارغ او یا هم لیسانس دي چې په مقررېدو سره به یې تر ډېره په ښوونځیو کې د مسلکي ښوونکو د کمښت ستونزه هواره سي.
موږ غواړو چې د موږ خپل هغه کسان چې لسانسه او چارده پاس دی موږ سره دلته جذب شي او دغه ستونزې انشاءالله حل کیږي. دا معرف د دې حالت نه ووځي، یو روښانه معرف، یو با احساسه معرف، یو با کیفیته معرف خلکو ته باید موږ تقدیم کړو. کم نه کمه څوارلس دیارلس نیم سوه کسان استازه شوي ده.
د پکتیکا مرستیال والی شربات شاه ورګونی وایي د دې لپاره چې د پوهنې روان بهیر ټکنی نسي له اجر ښوونکو یا ازموینه اخیستې، خو هڅه کوي چې یاد بستونو ته ژر تر ژره مسلکي او رسمي ښوونکي پیدا کړي.
نسوه بسته کې قراردادي معلم تر هغه وخته پورې استخدامیږي چې په رسمي شکل باندې کانکور وختر شي، هغه رسمي معلمین ورته معرفي شي. چون معلم موجود نه وي او معلم موجود وي دا تاثیرات خو البته واضح دی چې د معلم په موجودیت کې به شاګردان خپل درسونه وایي او خپل مکاتب ته به ورځي، او دا امتحان مخکې مځکه واخیستل شو تر څو نوې تعلیمي کال فعلیږي هغه وخته پورې معلمین تیار قرارداد ورسره شوی او دوی خپل مکاتب ته لاړ شي او شاګردان ته په وخت درسونه ورته وایي.
بل لور ته د ازموینې ورکوونکي کسان وایي د بریالیتوب په صورت کې به خپلې ټولنې ته خدمت کوي او د ښوونکي مقدسه دنده به په پوره اخلاص مخته وړي.
لکه څومره چې د کتاب له مخه چې موږ په دې باندې د مور د پلار حق لرو، باید چې موږ دومره غور وکړو او هغه ټول خپل اولاد وګڼو او دوی ته ښه موږ په هغه جایو کې د دوی ذهن وساتو چې هم خدای ته شپین یو هم په دې دنیا کامیاب،
ځکه چې دا د موږ او د دوی د ټولو مسؤلیت دی. باید خپل مسؤلیت له خپلې غاړې واړو سي. کوم دیني علوم د موږ دی باید کنکلو ماشومانو ته، کنکلو جنکانو ته باید موږ یې په صحیح طریقه سره ور وښایو.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې په پکتیکا ولایت کې د ښوونې په ځانګړې توګه د نجونو د تعلیم بهیر ګړندی سوی دی.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه د روزګان ولایت ګیزاب ولسوالۍ نه عبدالله خبره کوم. ازادي راډیو ته ټول کارمندان ته سلامونه. بعد السلامه د دایکونډي او د ګیزاب تر مابین دوه ساعته لار ده. موږ غواړو د جمهور رئیس چې موږ دا په درې شپو ورځو بدل شي ده، چې دغه لار آزاده کړي د طالبانو د زورقانو تر لاس لاندې ده او د دې وسه چې بنده ده. موږ غواړو چې دغه زموږ لار آزاده کړي او بل د ګیزاب دره تر چوري او د روزګان تر ولایت پورې مثلا 10 کیلومتره لار ده، دا هم بند ده. موږ غواړو چې دا لار هم آزاد شي او موږ هیڅ خدمت نه رسو. موږ چې په نسو دا غواړو چې موږ ته خدمت وکړي، زموږ د وسوالۍ خوا ته توجه راوړي د پروژو د لارې پانګونه او چوار سلام.
سلام علیکم، د ازادۍ کارکوونکو ته اورېدونکو ته سلامونه. د بادغیس ولایت څخه شپږ میاشتې کېږي راغلي یو د بالامراد ولسوالۍ د جنګ او د خوشحالۍ څخه موږ ته د ارملک په دشت کې کارتونه راکړي، زر کارتونه. په دا شپږ اووه میاشتې کې یو ګولۍ وړه راکړي، دوه پنځ کیلو دیم بل هېڅ شی نه دی راکړی. نو زموږ به دغه رئیس صاحب ته یا وزیر صاحب ته خواهش دی، ډېرې جرګې شوي خلک د ډېرې یخنې سره مخ دي او کوچنیان سپین ږیرې مړه دي. نو که زموږ هغه څوک واوري خو دغه ماجر بېخي ستونزو سره مخ دي. حکومت ته وشي هېڅ افسر نه په چرخی نه حیاتي کوي، یې پوښتنه کوي لکه د دې ملت چې نه وي. داسې معلومېږي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
په کندهار کې هر ورځ د چرګانو 10,000 کیلوګرامه غوښه تولیدېږي. د کندهار د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د چرګانو دغه غوښه د کندهار له سلګونو فارمونو ترلاسه کیږي چې له پاکستان څخه د چرګ د واردېدونکو غوښې مخه نیولې ده. صادق رښتینی او نور تفصیل.
دا په کندهار کې د وطن دانا زراعتي کمپنۍ د چي د چرګانو غوښه او هګۍ تولیدوي. په کندهار کې د چرګانو د غوښې د تولیدونکو فارمونو لرونکو وایي چې دا مهال د ټولو جنوبي ولایتونو د اړتیا وړ د چرګ غوښه تولیدوي. دوی وایي په دې سره له پاکستانه دې حفظې ته د چرګانو د غوښو د راوړلو مخه هم نیول شوې ده. فارم لرونکو وایي زرګونه کسانو ته په دې صنعت کې د کار کولو زمینه برابره شوې او که دولت ورسره همکاري وکړي د هیواد نور ولایتونو ته به هم له کندهاره د چرګ معیاري غوښه واستوي. عبدالله او عبدالسلام په کندهار کې د چرګانو فارم لرونکي
د بهرنیو غوښو مخنیوي لپاره باید دی یو لاره پیدا کړي چې مخنیوي وکړي او داسې نه شي چې مقصد دغه د خارج غوښې راسي خپل کندهار ته یا افغانستان ته. د هغو لپاره باید دی یو لاره پیدا کړي ځکه چې دا خپل کار خپل فارمونه چې دا پرمختګ پیدا کړي چې بهرنیو غوښې یې دغه کار ولاړ ده.
دغه چرګان چې جي اوس د پاکستان د خواڅه خو باندې نو انشاءالله اوس ډېر ګټه کندهار و بلکې د افغانستان و خلکو ته ډېره ګټه رسېدلې ده.
د کندهار د کرنې او مالداري ریاست چارواکي وایي چې د چرګانو د صنعت د ودې او ساتنی په موخه په دې ولایت کې د هیواد په کچه د غوښنی چرګانو 400 لوی یا واړه فارمونه جوړ سوي چې د ورځې په اوږدو کې ورڅخه 10,000 کیلوګرام غوښه ترلاسه کیږي. د کندهار د کرنې ریاست د ترویج مدیر انجینر محمد الله خان نوري وایي چې کندهار کې جوړ سوي د چرګانو فارمونه معیاري او تولید د سیمې په کچه دی.
اوس په کندهار ولایت کې 400 بابا د چرګانو واړه او غټ فارمونه موجود دي او فعالیت کوي. یو شرکتونه دي په کندهار په مرکز کې چې دغه فارمونو ته خدمات وړاندې کوي، لکه دواوې، واکسینونه، خوراکه، ژوندي بچیان د دې فعالیت مخته وړي. نو دغه فارمونه چې په کندهار کې جوړ شوي په ورځ کې 1.5 تنه یعنې 1.5 زره کیلوګرام مغوخه د کندهار خروسي دونکو ته تولیدوي.
د معلوماتو په اساس د غوښنو چرګانو د تولید دغه فارمونه د کرنې وزارت او خلکو په مالی ملاتړ جوړ سوي. د کرنې او مالداري وزارت ویلي چې د چرګانو فارمونو په افغانستان کې ښه نتیجه ورکړې او له دې وروسته دوی غواړي چې د پاکستان له غوښنو چرګانو او هګیو څخه استفاده ونه کړي.
یو کلیزر ژغونه ډرامه په یو بل راپور پسې اوریدلی سي. د کونړ په مرکز اسد آباد کې د کرنیزو محصولاتو او تولیداتو نندارتون جوړ سوی. په دغه نندارتون کې د کونړ د باغونو، پچیو او له حیواناتو ترلاسه سوي محصولات نندارې ته ایښول سوي دي. روح الله انوري ورباندې راپور رالېږلی.
د کونړ مرکز اسد آباد د شهیدانو پارک کې د کرنیزو توکو او محصولاتو نندارتون دی چې ورته له بیلابیلو سیمو او ولسوالیو خلکو خپل تولیدات راوړي دي. تولید کوونکي شکایت کوي چې تولیدات یې د بازار نه درلودو له امله ډیری وختونه خرابیږي او دوی ته زیان رسیږي.
زمان واجی محمد غفار دی، کونړ ولایت د مرکز اسد آباد مربوط د لچګلی د کلي اوسیدونکی یم. دلته نغشته دی، محصولات د چارمغز شته دی، متاس چپانه مارکیټونه او سرنه شته دی. خلک دې قانان ډېر تکلیفونه زخمتونه وګالي، خو کله چې وخت د حاصلاتو راشي داسې مارکیټ موجود نه دی چې هغې د خپلو زخمت او تکلیف نه ګټه واخلي.
چېدونکی دا د وړۍ لباس دی، د وړۍ نه جوړ شوی دی که نه؟ مطلب دا موږ دلته جوړوو، په خپله جوړوو، خو بازار شته، دانش نشته دی، خو داسې نشته دی که نه؟ څه زمینه مسایدول غواړي.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله ساپه د باغ لرونکو مالدارانو او د نورو موادو تولیدونکو ستونزې مني. یو وایي
که هرات زعفران لري او بین المللي مارکیټ ورته پیدا شوی دی او د هرات د خلکو اقتصاد په زعفرانو پورې تړل شوی دی، نو کونړ هم چارمغز لري. مثلا قندهار انار لري، نو کونړ سټرس لري، مالټې او لیمو لري، یا د نیالګیو تولید لري. نو موخه او هدف دا دی چې په محلي لیول، په ملي لیول او حتی په بین المللي لیول په کونړ کې داسې ستراتیژیک توکي شته دی چې هغه په بازار کې ځان ته زی پیدا کولی شي او څنګه کولی شو چې د کونړ د وګړو اقتصاد، د دوی ژوند، د دوی معاش په دغه توکو پورې وتړو.
د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال د نندارتون په یوه څنډه کې ازادي راډیو ته وویل له مرکزي حکومت او په ځانګړي ډول له ولسمشر غواړي چې د کونړ حاصلاتو ته هم مارکیټ پیدا کړي.
زه په مرکزي حکومت او په خاص توګه جلالتماب جمهور رئیس نقاد کوم، لکه نورو ولایاتو پیداوارو ته مارکیټ پیدا کیږي، یا کریډورونه دي هوایی یا ځکنی لاره ردی ترانسپورت ده، ورته هم دا سوی دی کونړ پیداوارو ته هم باید داسې مارکیټونه پیدا کړو. بهترین مالټې اوس په کونړ کې کیږي، بهترین چارمغز ضرور چې هغه ته باید بازار پیدا کړو.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین وایي چې په روان کال کې یوازې د مالټو، لیموانو او نارنجانو له درکه کونړ ته 200 میلیونه افغانۍ راغلي.
یو کلی زر غاگونه
ترنو اوریدونکو السلام علیکم. دیو کلی زر غاگونه په ډرامه کې مو اوریدل چې اسلام لخپل مور شفیقی سره خوږی خبرې کولې، خودی ته زوریده چې پلار ګلالۍ ته د مکتب ویلو اجازه نه ورکوي. اوس به واورو چې طیبه، لیلا او ملیحه د څه شي په باره کې تصمیم نیسي.
خټوله راغلی هیلم ها غریبه اوس.
نه نه تای وی جانې، ته به والی غریبه یې، نن سبا خود لا نازونه ډیر شوی دی.
لیلا خوی چته بنا وخت را نشی نو څوک برازی
وانجونو تر دادا پوری خو می پریک دی زوایم تاسو به بیغامه په کور کې نسته وای چې زراغه لیم
خا خا نو دی وای دی دی دفتر کې بده چای او چاکلیت نو شه جاناول کڅنګا
چای او چاکلیت دی دی تاسو نصیب شی یو ضروری مکتوبو هغه می خلاص کا تسلیم میکا او دادی ستاسو زیارت تم راغلم
وی دا خود این آقا مونگو نا پا غاره واخیسته مونگو ویر چیا با نی راغلی او یا با چایز که
ملیا جانه پس شا خبری خی نوی دا غا پزای ما غنده کارونه و که چه وستایل شی
هو نو دا خود مونگ دی طول دور بل گلی
خادی و سی کور مودان خود ما پزرکی و بلا خبرم دا چه پا گاره پی و غگی گو
کومه خبره؟
زوایم چی موگ او تاسی هر یو زمد و باسو چه ده خکار و لیاقت مثال و گرزو
ده خوایی گوری بخوام خزینه مامورینو لنارینه مامورینو کم کار نکوه خود چه دوم رپام نورده کوه خداده ده چه وسه دارم زمونگ او تاسو ده کار پا قدر پویدلی ده
ده بزموگ ده اداره نیک نامیوی هغه متل ده چه پیوه گل نپسر لیکیگی باید دی چه ده طول وطن پیدارو که ده خزو ده کارونو قدر وشی
تایی با گل خبره کوی وانجونو بسم الله که پخپلو کارونو مو پایل کهی
وانجونو دیتا مو پام وی چه ده کارونو پی جریان که مو چه هر استون زیتا پام شو یاداشت یکی چه بیایی لیداری سر شریک کو
ای خدایا دا څه رقم خلق دی ستا بل کار سره مینې خدای به دې زړه ماتی کی نه نه سبا بیا په اخلاص کار کو که خدای کول هیڅوک به زما د کارونو مخه ونه نیسي
افسر مرسل زراعت لشم
مهرباني وکړئ امر سي
مننه افسر مرسل رښتیا چیرې دي نورم کاران
کریم خان هغه بلې شوبې ته تلی
کریمې ترورې
ووایه امر صاحب څه مو ویل
شا پسته ورشه افسر کریم خان ته ووایه چې زر دلته راشي
ښه په سترګو دادی ورځم
افسر مرسل نام خدای دې وي تاسو له خپلې وظیفې او کار سره اخلاص لرئ زه ډېر درنه خوشحاله یم
ژوندی اوسئ امر صاحب که رښتیا درته ووایم هله ماشومتوب نه مې د پولیسي دنده لوی ارمان و بله خبره داده چې زموږ دنده هم د وطن او وطنوالو په خیر ده او هم له دې لارې تنخواه اخلم باید چې هم وطن ته خیر ورسیږي او هم تنخواه راته حلالوي
ډېره پخه خبره دې وکړه له کوم وخته چې دلته کار کوم د ښځینه افسرانو او پولیسو له کار سره مینه او اخلاص بیخي ډېر دی
امر صاحب اجازه ده
رضا کریمې ترورې رښتیا څه شو افسر کریم خان
امر صاحب زه مو په کار وم
هو ته مې په کار وې ستاسو دفتر دا دی ته ولې په نورو دفترونو ګرځې لکه چې په خپل دفتر کې هیڅ کار نه لري
نه صاحب کار ولې نه لرم خو اداري شعبې ته مې یو مکتوب وړی و
د مکتوب د وړلو لپاره کریمه ترور شته
ما ویل چې
خو خیر اوس راځه چې ما تا ته یو مهمه وظیفه راسپارل شوې ده هله بیړه وکړه چې ناوخته کیږي
چیرته ځو امر صاحب
بس نورې پوښتنې به نه کوي کریم خانه چې ټاکلي ځای ته ورسېدو په خپله به وپوهېږي
ښه صاحب زه تیار یم
خدیجې لورې کلي ته چې ډاکټرانې راغلې وې خلک ترې خوشحاله وو او که نه
اوهو څه وایې ترور بیبي خلک دومره خوشحاله وو چې مه کوه پوښتنه مېرمنه ویل چې په ډېرو خبرو یې وپوهولو
ارمان چې ما وینې نفیسې هم له خپلو شاګردانو دا پوښتنې کړې وای
وای وای د کلي د ښځو د شورا رئیسې نو د شاګردانو یې څه چې
خدیجې ته خاندې ولې په خپله رئیسه پورې څوک خاندي زما مسخط دا و چې شاګردانو به په کورونو کې له خویندو میندو او نورو میرمنو پوښتنې کړې وې هغوی به خامخا د کلینیک نه د راغلیو ډاکترانو له خدمت خبرې وې
ښه ښه چې داسې ده دا زلمه چې معلمه نفیسه ولیده خامخا به یې ورته وایمه
ای وخدیجې ته نفیسه ولې معلمه بولې آغا اوس ماونه ده ماونه. ښځه چې لوړې څوکۍ ته لاړې شي باید دې چې نوم هم د څوکۍ برابر واخیستل شي.
وی ترور بیبي ته خو رښتیا وایې، نفیسه خو اوس ماونه ده. هغه وخت چې معلومه وه دا نوم مې په خولې کې ناست دی. خیر، او وروسته له دې به یې ماونه صاحبه بولم.
آفرین، ته یې د راتګ خبره وکړه. ماونه صاحبه له سهاره تر مازدیګره پورې په مکتب کې وي. ما ورته ویلی دی نن به خامخا راځي، خو له زرلخته نه نه یم خبره چې هغه ولې نه ده راغلې.
ترور بیبي اجازه ده؟
راځئ. و انجونو، تاسو مکتب ته نه یې تللي؟
تللي وو، خو چې رخصت شو په منډه دلته راغلو.
وی رنګونه مو مالوتي، خیرت خو به وي؟
خیرت نشته، راغلی و چې دلته د ښځو د شورا په دفتر کې تاسو ته ځولۍ وغواړو.
پیښه دا ده چې په لاره مکتب ته ځو، هلکان مو مخې ته ودرېږي، په موږ ملنډې وهي، خاندي راباندې لکه لیونی برک برک راته ګوري.
ترور بیبي فرزانه ښه وایي، اوس له ډېرو نجونو نه له ډاره مکتب پاتې شوی.
وی ترور بیبي مجار شه، زم خبره یم. ماونی صاحبې راته ویلی وو، آن پولیس مرسله مې هم پې خبره کړې ده.
ترور بیبي، که دا خبره له مولوي صاحب سره یاده شي ښه به نه یې؟ ځکه چې د کلي خلک د مولوي صاحب په خبرو ډېر باور لري.
دین د جار سم ګل خبره دې وکړه. مولوي صاحب به خلکو ته د دین او کتاب خبرې وکړي، د نجونو د ازارولو په ګناه به یې وپوهوي، او خلک به خپلو زامنو ته نصیحتونه وکړي.
مامور صاحب فاروقا، دا بیبي طیبه ترور نه ښکاري، لکه چې نن نه ده راغلې، که څنګه؟
مامور صاحب زمانه، خوشي اندېښنه مه کوه، بیبي طیبه هېڅ وخت بې ځایه غیرحاضري نه کوي. رئیس صاحب کوم کار ور سپارلی و هغه به تسلیموي.
مامور صاحب زمانه، که زما منې ملنډې مه وهه، د طیبې ترور په ځای ولې طیبه نه وایې؟
وای وای وای، او بخی مامور صاحب فاروقه، ته خو بیخي رښتیا وایې، طیبه خو ترور نه ده، د ټول دفتر مور ده مور.
مامور صاحب زمانه، د یوې ښځې لپاره موروالي د دنیا تر هر څه اوچت مقام دی، که مور نه وای موږ تاسې به هم نه وو.
واه واه، دا دی مامور صاحب فاروقه، د طیبې مریدان ورځ په ورځ ډېرېږي، مالیا جان یې مریده شوه، هسې نه چې یو ورځ رایې واچول شي، دا له وزارت نه کوم فرمان راشي چې محترمه بیبي طیبه ترور د تفتیش رئیسه شوه.
ته خانده ما، د طیبې لپاره ریاست څه ګرانه خبره نه ده، تر دې هم لوړه څوکۍ ووایه.
مالیا ښه وایي، د طیبې لپاره نه ریاست کوم ګران کار دی او نه کوم بل مقام.
تاسې مریدان به په زړه کې ګوړې ماتوئ چې رښتیا به رئیسه شي، ریاست دومره خواره څوکۍ نه ده، طیبه به یې په خوب کې مونویني.
دا د ماتې ډولونه خو ته هر وخت ډنګوې، که هېر دې نه وي کله چې طیبه د مکتبونو د څارنې لپاره کلیوالو سیمو ته لاړه، تا ویل چې طیبه ښځه ده خالي لاس به راځي، ولې طیبه ډک لاسونه راغله.
ښه وایي، زه چې د مکتبونو په څارنه کې ورسره وم، اخلاص او هوښیارۍ ته یې بیخي حیران شوم. که طیبه نه وای موږ به دومره ډېر کامیاب نه وو.
نه بابا، د لیاقت خبره نه ده، خو بخت ورسره یاري وکړه.
څوک چې اخلاص اراده او استعداد لري بخت هم یاري ورسره کوي. خو مامور زمانه، زه تا ته حیرانه یم چې له طیبې سره ولې دومره ضد کوې.
مامور صاحب زمانه، په دې خبره کې زه هم د مالیه سره ملګری یم.
مامور صاحب فاروقه، زه وایم چې زمان به ځکه له طیبې سره ضد کوي چې یو ښځه دې ولې دومره لایقه او تکړه وي، یا دې ولې انعام اخلي یا وستایل شي.
وایم که نارینه وي که ښځینه، چې ښه کار وکړي باید وستایل شي. څو وخت مخکې مدیر صاحب خلیل خان هم انعام واخیست او ادارې وستایه.
تاسو چې هر څه وایې ستاسو خپل خیال دی، خو زه وایم چې ښځه د سړي غوندې تکړه کیدای نه شي.
مامور صاحب زمانه، له غوږونه دې مالوج لرې که، خدای ما کړه که همدا بد نیت او کینه در سره وي، داسې د سریخو په ډنډ کې به ولویږې چې د راوتلو درک به دې نه وي. وادورېدل
گرانو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې د خزو کلیوال شورا غړیو او رئیسې ترور بیبی هغه نجونو ته ډاډ ورکاو چې د هلکانو لخوا د مکتب په لارو کې ځورول کیږي. ښه ګرانو اوریدونکو، که میرمنې له خپلو دینی او انساني حقونو خبرې وي، فکر نه کوئ چې د هغوی ځورونه به کمه شي او په ټولنه کې به مثبت بدلون رامنځته شي.
دا هم وایي چې د یو کلي زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی؟ مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په دې شمېره را ولېږئ: 0 9 0 1 0 1. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ را رسیږي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.